افغانستان په وخت سهار و بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونو پایل په دې خبري مجله کې به مو د افغانستان دولسمشي ټاکنو ته امنیتي تدابیر خبر کړو. زه اجمل تورمان يم چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د وګي اسمبلی د میاشتې 15مه او د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د ماخام تر و بجو چې را سره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه به مو له بیلابیلو موضوعاتو خبرو. خوس خبرونه په فورا ولایت کې د سړک غاړي د عمان په 14 کې 15 تنه خزي او ماشومان وژل شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپل ګټه کاروي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید کې دوی لاس لري. بشپړ خبرونه په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وشل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویلي چې ماین د یک شنبه په ورځ د شیخ کاری سپسیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دي.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که
با سوار دی 15 کسان خزی و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاری سپسیمه کې د ماین په 14 کې چې د طالبان لوري خښ شو او وشل شو. خغلی محب وایي چې په همدې سیمه کې بیا د طالبانو سره په یوې نښته کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې د مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. شوی په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون پر یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوریزه لوبه کې مات ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمینې ډاګه کې وشوه چې افغانستان پکې یو سلو څلور شپږ منډې وکړې او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو نه دېرش منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough but you know
tariyo solosh pitaziati mandi jodawal sakh karwi kho pa bangladesh ke tal dasi ki ki ya bawal karbasi ya mans ke ya ham pai ke no tal bay zehnan da de sharait la para ma da usi asal kart muk mashan ul bhado mohammad abi aw asghar wakar doi masuliyat o mano aw tar pay ul obeda
till the end.
د افغانستان لپاره په بیگانه لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلويخ منډې جوړې کړې. په تو پچونه کې هم مجیب الرحمن څلور، راشد خان، ګلبدین او فرید احمد دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان بنگلاديش او زمبابوي ترمنځ شلاوریز لوبې په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوه بریاو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه جمعه له زمبابوي سره لري. تاسو موږ ښکلا ستیر اوس خوري. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نوم ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړي کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دی وی که موږ د سیمه د واقعي امنیت د ټینګه خوښتون کیو لارې دا چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبه په ورځ وی بي پلوټ البته کې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو دستګاوی وویشتلی. د دغه بریده په نتیجه کې چې مسؤلیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست، د یادو دستګاو تولید ځنډیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران دغه بریده کړی دی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایرانه نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا یې هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وخندي. ترکی اعلان وکړ چې د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړي. د ترکی دفاع وزارت پرون د دغه وسایلو د ترلاسه کولو ویډیو په خپل یو ټویټر پاڼه کې خبره کړه. ترکی د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم څلور بتری له روسیې اخیستي چې دې کار د امریکا جدي مخالفت پارولی. ترکی سږ جولای له روسیې اسلور سوا راکټي سیستم واخیست چې له امله امریکا دا هیواد د پرمختللو جیټ الوتکو د پیرودونکو له لسته وایست. واشنگتن وایي چې د سلور سوه راکټي سیستم د ناټو له دفاعي سیستم سره د تطابق وړ نه دی. روسیا په دې نیت ده چې تر راتلونکي اپریل پورې به د سلور سوه ټول سیستم ترکیې ته ورتسلیم کړي. خطر منوریدونکو، تاسې دا خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو او آر جی هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه مازف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عمل هم د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ټاکنو کمیسیون هم د خپل چارو د چټکتیا خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی:
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
په بهرنۍ موضوعات کې واورئ چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. نور راپورونه هم شته او د ژوند رنګونه
توانم نه وس نه ول سره هلته خو خرچه غواړي، پیسونه غواړي، په کرایه کورو کې اوسېږو موږ، هغه به د کومه څوک ورکړي؟
نو ملتیا مو وکړئ. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مصرف کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی پرون یک شنبه په کابل کې د دفاع وزارت ټاکنو کمیسیون او سیمه ایزو ارګانونو ادارې له ویندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د میزان شپږمې ته چې نږدې دوه اونۍ کېږي پلان شوي، خو د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. په تیرو څو دورو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو که با خلق و انتخاباتی مرکزونو باندې وسلوال و مخالفینو زیاد بریدونه کول. صفی الله ستانکسی پا دیاره راپور جوړ کړی.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښي وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیا تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نوماندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعي ځواکونه به کشف او استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکولی شو په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده په مغو شکل د دغه ملي او مهمې او اساس او تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عمل هم د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 22000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 30000 نور اضافي فوجان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شنبه پر ورځ د کورونې چارو وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونې چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم وویل چې د افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وې، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونې چارو وزارت د اعلان له مخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او 115 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغسې پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیق کومه ورځ چې انتخابات کی په ما ورځ باندې ښاریان او یا کسان چې هغه رایه استعمالوي د هغوی سر وساتل شي او د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ نه شي، د هغوی ګوتې پرې نه شي، هغوی تهدید نه شي، هغوی په اسانه باندې خپلې رایه وکارولی شي. پخوا چې دوی کوم امنیتي تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رایه کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
د انتخابات په موضوع کې پاتې کېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه څه وایي؟ امید زهین ملي په خپل راپور کې راته وایي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنو به سټیوسي ولسفوریام مواد اساس غیر اساس از روز جمعه تاریخ 22 بود.
د تلی تر 15 به ولسوالۍ ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاوي بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است انتقال داده میشه.
ولسوالی تا د ټاکنیزو حساس او غیر حساس مواد لیک داسې محل پل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې هلته ناامني در رسیدلی دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغېز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې اویا زره امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به درایه ورکوونکو او همدا ډول د 4902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلی په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او له تیر په ښه ډول د ټاکنو کېدو ژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره آن ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اورئ.
قدر من اوریدونکو، اوس همدا چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، دغه رسنیو ته نوریاس نوری کتنه کړې ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسیې ته د طالبانو دی یو پلاوی تګ او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي د طالبانو دغه پلاوی څو ورځې وروسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي پلاوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ګارډین ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوه ویان له قوله چې د روسیې ریا نوستي دولتي آژانس ته یې کړي هغه خبرې راخیستې چې ویلې دي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و، خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ګارډین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسیه د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکې ده. دې ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپله اړخه له واشنګټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځې ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ایز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگتن ایگزامینر خبرونه په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه دی یو مطلب سرلیک دی. څو کتابونو د لیکوال بینګ ویست په دې خبرې پیل کړی چې وای په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویست د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یو کتاب په ګډون 10 کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د 4 لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویست واشنگتن ایگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 10 او 20 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویست د ښو بېلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگتن ایگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 50 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکېل پاتې دی.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ لري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو بل نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غني تند انتقادونه وکړل، خو جمهوري ریاست دغه دعوې رد کړې دي. تفصیل له ناجیې ساپې واورئ.
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمېر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غني د خلکو پر وړاندې له ګواښونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچیرې څوک ممنوع ورود یا ممنوع خروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته ګواښ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمېرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د خغلی جریلې په خبره د بریلی کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
تمامي وعده هایشان دروغ بود.
ټول شمن دروغ وي. دا چې نن د عالمانو لغونډه مخنیوي وکړ، هدف دا و چې غختل زمغغ خاموش کړي. کله چې ولسمشر له جمهوریت ریاست څخه د لوی جرګې تر خیمه پوري په هلیکوپټر کې راځي او $15,000 لګوي، هغه هم یوازې دیوی بیانې لپاره. آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مهال کې چې د شکایتونو کمیسون تیرونی خبرداري ورکړ چې د ولسمشرۍ نمائندان له قانون څخه سرغړونه کلی هغوی به نقدی جریمه کړي. اوس د جمهوری ریاست د ویان مرستیالې درنې وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیداوی به بنسټه وبللې.
زه به هم د توای ما پاور قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکي چې کابل ته راشي، خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي. یا کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي، دا نو بیخي یو د هغه عجایباتو څخه ده چې زمونږ محترم کاندیدان په دې موضوع باندې بحث کوي. دا موضوع موږ په کلکه ردو او هیڅکله هم دا موضوع منځته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
له انتخاباتي موضوعاتو ها خوا د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون ګواښ کوي چې حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، په ټول هیواد کې به کاري اعتصاب وکړي. له جزئیات مو خاطر پردي صبروي.
ورستل هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینواره په هدفي وژنه کې ووژل شو، د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي کله د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې پورز دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د اعتراض غونډه په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوی ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض صافی په دې اړه وایي:
د اوسنی حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي، نظام هم د دې خلکو په منافع وباني نشي چرخېدلې. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سہولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشمې پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص وو او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پیښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و، چې تېره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همداراز د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي:
جناب وزیر صاحب، ساعتنامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوری ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی، څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارهایی که در عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنی چارو وزارت په ځواب کې وایي: افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکی ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. خو په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسیو کې موږ حد همدغه ده چې طالب ترهګر نور هم تضیف شي، موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راغوسته دي. همدغه چسپکي ماینونه جوړیي غبر کم کوټلې اقدامات ترسره کړي دي، وختن په وختن دوی مرکزونه موږ په نخه کړي له منځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندی د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
پاسل کې د یمن حوثی اغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړه. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا دا ایالتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیان نو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلوماټ ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ائتلاف لخوا پرې بریدونه روان د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پر ورځ د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او منی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم ویل هیوادی د امریکا او روسي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دادی چې د خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول.
په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وژل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویاد محب الله محب ازادۍ رډیو ته ویل چې ماین د یکشنبه پورې د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دی. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سرګرمانو دی رد کړي چې ویلي دي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړي. ترکیه اعلان وکړ چې د 400 دفاعي راکټي سیستم د بطرۍ ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړې دي. او د تونس خلکو پرون د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. دا له 2011 کال چې د عرب پسرلی بلل کیږي په تونس کې د ولسمشرۍ دوهمې ټاکنې دي. قدرمنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادۍ رادیو اوریدو او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
امیر ګل مینم ده د کابل.
د کابل؟
د کابل.
کاکا ته څه کار کوي؟
زه خو اوس په لاله پاکستان کې اوسېږم.
آلته چی کوي؟
آلته مې کاروبار ده.
مثلا چی کاروبار؟
کاروبار می ده کپڑی ده درخت دکان ده.
سر خم رخت خرڅه زنانه که مردانه؟
دا چنای رختونه دي، زنانه هم دي مردانه هم دي.
بیل کوم جیراوی
مون خو دلته په پاکستان کې اخلو راځي د چین نه.
او څو کاله کې کیس دا کار کوي؟
کالونه هم ډیر سوي دي. د نوخار په مارکیټونو کې غټ غټ دکانونه دي چین نه کاروبارونه کوي. او پیسې په پنجاب کې اوس ډوب دي.
کومه قیمته یی دا مردانه ټوټه کې زنانه؟
نه مردانه قیمته راځي.
بیا په کور کې دی بل څوک هم ستاسو کارو کوي؟ اواز ته
نه زمون میرا سره
په کور کې څوک اسایه
کسان غډیر سه درې زمون می دوه دوه والا دي یو جره ده د ما خپل بچان هم ډیر تقریبا د 15 د شپې ستو هغه وی ته ده ان شاء الله.
بیا دا میرمن د کور څنګه آیا درس تعلیم د کوي؟
نه سه منګه خو سر په قرآنی درس کوو بچانم سمون زو دا د قرآن شریف نارینه لکان ویل دي ته خپل هغه پوري 15 یا شپږه ماته ما نه هم پوري کنه سی وس خپل نظام به باندې برابر ده. خو ویلی
لدی زیاته ولې ونه ویلی
لدی زیاته خو مونږ تاغه نه وکنه توانم نه وو وس نه ور سره هلته خو خرچه غواړي پیسونه غواړي په کرایي کورو کې اوسېږو مونږ هغه به د کومې نه څوک ورکړي.
تاسو په نظر د یو باسواد ښځې یا نجلۍ ګټه څه ده؟
صاحب نو مونږ که مریضان سو خپل زنانه مریضانې سو نو مونږ دغه ځان ته ګټه بولو سي هغوی په هسپتالونو کې د مونږ حیا او عزت سره خوندي پاتې کېږي او مونږ په دې خوشحالي یو.
قدر منوریدن کول ملتیا مو مننه. لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبری مجله مو همدومره وه. ستار فروخ سټوډیو ته راغلی دی او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي.